دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر هر کله کوم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرسته کوي. وړاندې مو قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد سفر قطر ته څارلې دی. د تر دې مخکې پر یاس کې له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې. خو لومړی خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې استوالو طالبانو موافقه ورسره کړې چې په افغانستان کې به د هغوی پر مرستندویانو حملې نه کوي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان ګاونډي باید وپوهیږي چې افغانستان په هغه جنگ کې دخیل دی چې د ګاونډیو لخوا باید پرمخ تللی وای. او په پاکستان کې د ښځو د حقونو یو مدافع ګلالی اسماعیل چې په اسلام آباد کې پولیسو نیولې وه په ضمانت خوشې شوې ده. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي زموږ ګاونډي باید دا درکړي چې موږ د تروریزم سره په داسې جنګ کې چې هغوی به جنګېدل جنګېږو. عبدالله عبدالله نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکاري سازمان ولسمې غونډې ته وینا وکړه. هغه وروسته په دوشنبه ښار کې په یوه خبري غونډه کې وویل
تمامی کشورهای دوست خصوصا کشورهای همسایه در
دوای ټول دوست هیوادونه خصوصا گاونډي هیوادونه باید پوسی چې هغه جنگ چې تروریستان او له دوی سره کولای مشکو یعنی یوازې طالبان نه دي بلکې له موږ سره د ټولې منځنۍ اسیا تروریستان د طالبانو ترڅنګ جنگیږي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته ولاړ. د شانګهای د همکاري سازمان په 2001 میلادي کې جوړ شوی روسیه چین هند پاکستان او د منځنۍ اسیا څلور جمهوریتونه یې غړي دي. ایران افغانستان بیلاروس او منګولیای د څارونکو ځای لري. د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي وسوالو طالبانو موافقه ورسره کړې چې په افغانستان کې به یې پر مرستندویانو حملې نه کوي. په کابل کې د دې خیریه ټولنې ویاندي انډریا پریټا رویټرز خبري اژانس ته نن وویل چې وسوالو طالبانو ته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان په زندانونو کې ټولو بندیانو ته به یو ډول مرستې کوي او د خپلو طبي پروګرامونو په اړه یې معلومات ورکړي دي. د سره صلیب ویاندي ویلي چې د دوی استازو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره په وروستیو کې خبرې وکړې او موافقه وسوه چې د سره صلیب کارکوونکي به په افغانستان کې د جګړې ټولو خواو ته یو ډول طبي مرستې کوي. وسوالو طالبانو په یوه بیان کې دا خبر تایید کړی. په میدان وردګ کې چارواکي وایي چې په چک ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه پوسته پر یوه امنیتي پوسته په وسواله حمله کې دوه عسکر وژل شوي دي. د میدان وردګ د والي ویاند نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په حمله کې 15 وسوال طالبان هم وژل شوي دي. وسوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. په پاکستان کې د ښځو د حقونو یوه مدافع ګلالی اسماعیل چې په اسلام آباد کې پولیسو نیولې وه نن په ضمانت خوشې شوې ده. دا نړیوال سازمان نن په یوه بیان کې وویل چې په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ حرکت غړي ګلالی اسماعیل د ښځو د جبري ودونو له محاکمې پرته قتلونو او له پښتنو سره د تبعیض پر ضد کلکه مبارزه کړې ده. د هغې پلار محمد اسماعیل نن ازادي راډیو ته وویل چې لور یې د ده په ضمانت خوشې شوې ده.
ای سنټر ته راوستاوس نو موږ ایف ای سنټر ته رالو چې مخکې بس کېږي ایئرپورټ کې په ایف ای په خپل کسټوډي کې واغستا او اوس یې ایف ای مرکز ته جیتر اسلام آباد ته راوستې ده. ګورو چې مخکې څه کېږي.
ګلالی اسماعیل د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې د اسلام آباد په هوایي ډګر کې نیولې وه. هغه په پاکستان کې د سولې تخمونه اداره لري. د ګلالی اسماعیل پلار ویلي چې سبا به یې لور په سوابۍ کې بشپړ ضمانت واخلي. د وال سټریټ ایو پیجندل سوي چیرې دینا پاول په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازیتوب د مسولیت لا خستلو انکار کړی دی. اسوسییټډ پریس او رویټرز اژانسونو د سرچینو په حواله پرون ویل چې سپینې ماڼۍ دینا پاول د نیکی هیلی پر ځای کار کولو ته غوره کړی و. خو د رپورټونو په حواله دینا پاول د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه مننه کړې چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا د استازیتوب لپاره غوره بللې وه. خو ولسمشر ته یې ویلي چې دا غواړي په وال سټریټ کې پاتې شي. وال سټریټ د امریکا تر ټولو ستر او مهم مالي مارکیټ دی چې د متحدو ایالاتو د مالي سیستم د ملا تیر بلل کېږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د اکتوبر په 9 نیټه استعفا وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دې چوکۍ لپاره یې پر کاندیدانو غور پیل کړی دی. د روسیه په سن پیټرسبورګ ښار کې د مدني حقوقو کمیټه وایي د روسیه په ولادیمیر مرکزی زندان کې شل بندیانو اعتراض کړی او خپل مړوندونه یې پرې کړي دي. د بشري حقوقو د مدافع ډلې د دې ډلې مشر بوریس پانتلیف نن پر فیسبوک لیکلی چې اعتراض کوونکي نه غواړي چې د مسکو په 200 کیلومتر کې د دریم نمبر کالونی په نوم یو توقف ځای ته چې د هغوی په باور د شکنجې مرکز دی ولېږدول سي. بوریس پانتلیف لیکلی د ډیرو رپورټونو او د زندانیانو د کورنۍ په وینا دریم نمبر کالونی داسې بندیخانه ده چې هلته زندانیان وهل کیږي، وژل کیږي او حتی جنسي تجاوزونه ورباندې کیږي. دا زندانیان پرته له دې چې خپل لاسونه پرې کړي د اعتراض څرګندولو بله لار نه لري، خو د روسیې په زندانونو کې چارواکو دا ادعاوې رد کړي دي. په سینټ پیټرزبورګ کې د مدني حقونو کمیټې ویلي چې د روسیې حکومت ته به د زندانیانو د اعتراض په اړه یو رسمي لیک هم واستوي. او د روسیې په چواش جمهوریت کې نن ملي ماتم اعلان سوی دی. په چواش جمهوریت کې پرون سهار یو فیات منی بس له یوې لارۍ سره ټکر سو او یوولس تنه پکې ووژل سو. په دې پیښه کې دوه موټر چلوونکي او شپږ مسافر زخمیان سوي دي. د چواش پولیسو د لارۍ چلوونکي نیولی او وایي چې تحقیقات کوي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. زلمی خلیل زاد له قطری چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبري وکړې. وړاندې تفصیل اوریدل شي. په دې خبري مجله کې مو د سر صلیب او افغان طالبانو د اختلافات له حواري خبره وو. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو تیاریانی په بشپړې دودي، خو په کندوز کې د دې انتخاباتو د خبرداري په اړه د دې ولایت یو شمیر خلک وایي
وازنه د حل لار د افغانستان د راتلونکي لپاره انتخابات یو ځل غوښنه له عمر نمنګ سره دي. مونږ اراده ده چې باید پروستل دي د دې حالت نه ووسو.
د انتخاباتو د ګډوډولو خبرداري طالبانو ورکړی. د کونړ دانګام ولسوالي سخت وچکالی ځپلې ده. د کونړ د کرنې او مالدارۍ له رئیس سره مو موضوع شریکه کړي.
کاریزونه مطلق وچ دي، چینی وچ دي، الته چې کوم خوړونه هغه وچ دي. بیا هم منګه د وزارت سره په تماس کې چې دغه کم باغونه منګه جوړ کړی دي د وچ کېدونه بچي.
فزاته د انسانانو د استولو یو ماموریت ناکام شو. د دې ترڅنګ یو شمیر نور مطالب تر شپږ نیمو بجو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې له چارواکو سره د افغانستان د سولې د ټینګښت پر هڅو خبرې کړې دي. د سیمې ته د ښاغلي خلیل زاد د هغه سفر دوام دی چې د رواني اکتوبر میاشتې په څلورمه نیټه پیل شو. نوموړي په کابل، اسلام آباد او ریاض کې له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیل زاد قطر ته د سفر په ترڅ کې پرون د دې هیواد لمرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. د قطر خبری آژانس کیو ان ای خبر ورکوي چې خلیل زاد له شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره په کتنه کې په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د راپور له مخې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د قطر د مثبت رول په اړه هم خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ښاغلي خلیلزاد ته دنده سپارلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې لپاره هڅه وکړي. هغه سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې چې د اکتوبر په څلورمه نیټه پیل شو افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل. اوس مهال په قطر کې دی او د اکتوبر تر څوارلسمې نیټې د دې سفر په دوام کې به متحده عربي اماراتو ته هم ولاړ شي. ښاغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ له کابل اسلام آباد ته ولاړ. دا په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د ده لومړنی سفر و. په کابل کې د امریکا سفارت په همدې ورځ په یو بیان کې وویل چې ښاغلي خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې هغوی ته څرګنده کړه چې د افغانستان سوله د پاکستان او ټولې سیمې د اوږدمهاله ثبات لپاره خورا مهمه ده. په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی له اسلام آباد وروسته ریاض ته ولاړ او هلته یې له سعودي چارواکو سره هم د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. په قطر کې د خلیلزاد د نورو لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نشته، خو د یادونې وړ ده چې د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې دی او د راپورونو له مخې سکال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز څو ځلې د طالبانو له استازو سره هلته ولیدل.
آزادی خبری مجله اوری
د سره صلیب او طالبانو ترمنز را پیدا شوی لانجه هواره شوه. نږدې دوی میاشتې مخکې طالبانو دې نړیوالې کمیټې ته خبرداری ورکړی و، خو نن دواړو لوریو وویل چې ستونزه هواره شوه او سور صلیب کولی شي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې فعالیت وکړي. ملالۍ بشیر له نورو جزئیاتو سره.
په قطر کې د طالبانو د دفتر د استازیو او سره صلیب ادارې د چارواکو ترمنځ په غونډه کې موافقه وسوه چې دغه اداره جګړه ځپلو لوریو ته د روغتیایي اسانتیاو رسولو پروسه بیرته له سره پیلولی سي. طالبانو په یوه اعلامیه کې خپل غړي مخاطب کړي. امنیتي موافقه یو ځل بیا رامنځته سوه او له ټولو غړي غواړو چې د دې ادارې د کارکوونکو او وسایلو امنیت ونیسي. رویټرز خبری اجانس په کابل کې د آی سی آر سی د ویاندي انډریا کاتا پریتا له قوله لیکلي په دوها کې د طالبانو مشرتابه د امنیتي موافقې تر نوي کولو مخکې د بشري وضعیت او امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړې. دی ویلي موږ د طالبانو مشرانو ته وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو ملاتړ کوو. موږ ورته د خپلو روغتیايي پروګرامونو په اړه وویل او بالاخره یو تفاهم ته ورسېدو. په اګست میاشت کې طالبانو پر سره صلیب تور پورې کړی و چې د کابل په پل چرخي زندان که د لوږې احتساب کوونکو طالبانو ته کافی خواړه نه دي ورکړي او په نتیجه کې امنیتي توافق مات کړ. دغه پریکړې آی سی آر سی اړ ایسته چې په افغانستان کې بیلابیلې بیړنۍ مرستې لغوه کړي او دا په هغو ځایو کې چې سور صلیب له درو لسیزو راهیسې هلته شاوخوا زر کسه کارکوونکي لري. تیر کال د دغه ادارې پر کارکوونکو په حملو کې اووه کارکوونکي ووژل شول. آی سی آر سی یا سور صلیب په جګړه کې د ښکېلو لوریو سره مرسته کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا اداره د امنیت په تضمین سره فعالیت کوي او په جګړه کې ښکېلو دواړو لوریو سخت دریځو او افغان ځواکونو د مړیو په انتقال کې مرسته کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د شانګهای د همکاري سازمان غونډه د تاجکستان په پلازمېنې دوشنبه ښار کې وشوه. دوشنبه ته ورتل هغه ځای د ازادي راډیو خبریال جاوید حسن ساده د غوس په ټلیفون را سره ده. حسن ساده صاحب، دا غونډه کله پیل شوې وه او نتایج یې څه اعلان کړل؟
بله،
مننه حسن زاده صاحب. جاوید حسن زاده ول دوشنبه شهر د ټلیفون له خرابې کرښې له امله بخښنه غواړو. د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله په وینا وویل چې هغه وویل چې داعش سیمه تهدیدوي او د سیمې هیوادونه باید د تروریزم د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. شانګهای سازمان په 1400 مریض کال کې د چین، روسیې، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان لخوا د څو اړخیزو امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف رامنځته شو او روسیه بیا پاکستان او هند د نورو غړیو په توګه ومنل شول. دمګړی افغانستان، ایران، بلاروس او مغول او منګولیا د دې سازمان څارونکو غړي دي او د ترکیه او سریلانکا هیوادونو هم د دغه سازمان د مکالماتو شریکولو ځای ترلاسه کړی دی.
آزادي رادیو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له کابل زون پرته ټولو ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی نن ازادګي راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته اته ورځې پاتې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغو انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو دی. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه به ټولو ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د لیږد لړۍ بشپړه سي.
فقط د کابل د افس او د کابل مرکزی ولایتونه دا پات چې دا نن تکمیلېږي. همدارنګه د ولسم تاریخ څخه د میزان ولسوالۍ نه مواد انتقالات شروع شوي دي چې دا به تر 15 او 16 او 20 پورې دوام کوي. هغه وخت پورې به دا هم د ټولو مرکزو د افغانستان کې
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان میزان میاشتې په 28مه تر سره کیږي چې د محل ورته له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د 2515 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداماچی یاماموتو ویلي دي چې افغانان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازو د غوره کولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کلایسی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو له رسیدو د هرکلی ترڅنګ د دغو موادو د خوندي ساتنې په اړه اندېښنه څرګندوي. د یاد بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي که دغه مواد په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کوم کاندید او یا د هغوی پلویانو ته په لاس ورسي، ممکن درغلۍ ته د لارې هوارولو لپاره تخریب سي.
موږ له دې نه اندېښمن یو چې د کاندیدانو او د هغوی پلویانو په واک پرېنښودل شي یا هغوی ترې ناوړه ګټه وانخلي. ځینې زورواکي او هغه ډلې چې دوی د مشخص کاندیدانو لپاره د زور او د زیاتي څخه کار اخلي، موږ اندېښنه په دې کې لرو چې داسې نه چې دغه دستګاوی هلته له منځه یشي او دلته کمیسیون اصلا بل آمادګي نه لري.
خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره یو ځای د انتخاباتي موادو د لیږد او ساتنې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې له مخې به یې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد خوندي او وساتل سي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دي چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو له بهیر ملاتړ کوي. بلخوا وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی. یوناما ویلي د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې انتخابات ګډوډ کړي.
بیا هم د انتخاباتو په اړه خو کندوز ته مخه کوو. په دې سربیره چې په روسیو کې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ولسی جرګې د ټاکنو د ګډوډولو ګواښ کړی دی، په کندوز کې خلکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په انتخاباتو کې برخه اخلو. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ ډول ګواښ او ننګونې نشي کولی د ولسي جرګې په راروانو ټاکنو کې د دوی د ګډون مخه ونیسي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد خان او غلام رسول په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خلک د دغسې اخترونو څخه باید ونه ډار شي. دا ورځ خو بې له دې نه په مونږ باندې ده، هره ورځ زموږ په هېواد کې جنګ ده، وژلو وهل روان دی، خو بیا مونږ خپل سیاسي او مدني حق نه باید ګټه واخلو او په دې پروسه کې خپل فعال ونډه باید ولرو.
مونږ خپل مبارزین لاس نه واسو، مونږ خپل رایې ورکوو، ځکه مونږ هوډ لرو د دې دپاره چې یوازینۍ د حل لاره د افغانستان د راتلونکي دپاره انتخابات دي، د راتلونکي نسل دپاره انتخابات دي، او دا ګواښونه له عمر نه مونږ سره دي. ټول د تاریخ کې مونږ جګړو کې لوی شوي او
دوی دغه راز له ټولو افغانانو غواړي چې پرته له ویرې او اندېښنې د ولسي جرګې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپل قانوني او سیاسي حق څخه ګټه واخلي. په ورته وخت کې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان غلام مرتضی سروري وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیولي څو خلک د امن په فضا کې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
به نمایندګي از عموم نیروهای دفاعي و امنیتي زون برای ملت متدین این مجذوبم
زه د شمال ختی زون د ټولو امنیتی او دفاعي ځواکونو په اساسه توپ د شمال ختی زون ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې موږ د خپل تر پوښښ لاندې سیمو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او لا هم زموږ هڅې روانې دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کونړ کې وچکالۍ سختې ستونزې پیدا کړې دي. زموږ خبریال په کونړ کې د وچکالۍ په ارتباط د کونړ د کرنې او مالداری له رئیس سره انجینر انعام الله سره خبرې کړې دي او په دې اړه یې پوښتنه ترې کړې ده چې دغه وچکالۍ څرنګه په دغه ولایت کې مخه نیول کېدی شي. خصوصا دانګام ولسوالۍ ډېره ځپل شوې ده.
تغییر اقلیم یو بین المللي ایشو ده یا یو غټه معضله ده، خو افغانستان ډېر زیات شدید متضرر دی ځکه نوره دنیا د دغې دپاره تدابیر لري او موږ هیڅ تدابیر نه لرو. کونړ ټول وچکالۍ سکال ځپلی دی، ډېر زیات غټ ناورینونه رامنځته شوي دي، خو دانګام ولسوالي استثناء ان ډېره زیاته، یعنی هغه درجې ته چې هغې ته موږ سوشل ډراوټ وایو یا ټولنیز خوشحالي، یعنی خلک دې ته اړ کېږي چې دا غزینې مهاجرتونه وکړي ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي، چینې وچې دي، هلته چې کوم خوړونه هغه وچ دي، منبع د اوبو وچه ده. په دغسې صورت کې موږ ډېر زیات بېوسه یو. بیا هم موږ د وزارت سره په تماس کې یو، د ولایت مقام سره په تفاهم باندې چې دغه کم باغونه موږ جوړ کړي دي دا حد اقل د وچ کېدو نه بچ شي او دا ژوندي پاتې شي، او امید مو دا دی چې سکالی ورختونه زیات شي، هغه کاریزونه چې مطلق وچ شي دا بیرته راژوندي شي، او موږ زیات په ذخایرو باندې کار وکړو. هغه طبیعي ذخایر چې الله تعالی موږ ته راکړي وو چې هغه ځنګلات وو، هغه ډېر په بېرحمانه شکل باندې قطع شول. یوازې د بوټو موضوع نه، که دغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطع، نو د کونړ سیند به په راتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچ شي یا به د اوبو د جریان کچه 10% تراټیټه شي او 90% به دا کم شي.
څه کولای شو چې ذخایر بیرته فعال شي یا سلامت پات شي؟
د ولایت په کچه باندې باید د ولس همکاري وکړي چې منګه کم ځنګلات پاتې دي د دې حفاظت وکړو، او د نوو بوټو د نیالګو کینولو په کمپاین کې یا باغونو په جوړولو کې یا د مصنوعي ځنګلاتو په جوړولو باندې ډیر زیات تمرکز وکړو، تر څو کم باران چې کیږي هغه مستقیم اندرنه په شکل کې د سیلاب په شکل کې سیندونو ته لاړ شي، هغه ته جذب شي په خاورو کې او بیرته زمونږ چینی او خړونه او هغه منابع د اوبو بیرته راجوندې شي.
یو بل خلکو چلته پیشنهاد کاوه چې باید دغه برو او شاوخوا کې بندونه جوړ شي دغه د خړونو خلو کې هلته بره تر څو سیلابونه را نه شي زیات، د خلکو ځمکې وینې شي او دغه اوبه بلته جمع شي، بیرته به چینی فعال شي، کاریزونه ځمکه کې به اوبه پیدا شي.
کاملا همدغه علاج دی. د چګډم په واسطه باندې من کولای شو چې اوبه لاندې تحت الارضی اوبه تری چارج کو، یا مثلا الټا پرکولیشن وشي په تخنیکی اصطلاح باندې، نو منګه په چګډمونو باندې کار کوو. ستاسو درسنوی د لارې به ان شاء الله منګه ټول ولسته پیغام ورکو. پراتلونکو دوه هفتو کې به منګه اغه اتیا شوراګانی چې مشخص منګه تنوم د زنګل د کمیټو ورکړی دی، اغه برا غواړو او دا غوي سره بعد چې د انتخاباتو د لارې اغه کاملا غیر قومي غیر سیاسی شوراګان یو ټولنې دي، دا غوي سره په دغه بندونو باندې کار کوو. پاینده
د کونړ د کرنې او مالداری رئیس انعام الله صافی سره مو د سجرړو د خبريال روح الله انوري مرکا اوریده.
ستاسو له پیغامونو
زه احمد الله خبرې کوم د زابل ولایت د میزانی د ولسوالۍ څخه. زموږ په زابل په ولایت کې شپږ کاله کېږي اتلس سوه نمرو مځکه د خلکو څخه پیسې اخیستي دي، پنځه زره هېڅ طرحکې نه معلومېږي. اوس یې درکوو، بله ورځ یې درکوو، یوه میاشت بعد یې درکوو، نه پیسې راکوي نه هغه زموږ مځکې راکوي. هغه چې هر څو حکومت ورته وټاکي نو خلک شپتونه ورکوي، نو هغه زموږ مځکې نورو خلکو ته ورکوي. نو د خدای د ازادي راډیو د لارې چې دا زموږ غږ تر لوړو چارواکو ورسوي.
دغه طالبان دروغ وی د پاکستان ملیشه دی طالبان نه دی او د خدای د پاره طالبان نه دی پاکستان ملیشه دی دغه دروغ وی چې امریکا دی وځي موږ نور جنگ نکو او با ما وخت کې چې امریکا وته تاسو جنگ ته ولی زور ورک بیا ولی جنگ ته زور ورک خو دروغ وای کنه والسلام خبرې ډیری دی خو سونه به وکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په سلشتریا پنځه نیولې شي. فضا ته د انسانانو د استولو یو ماموریت ناکامه شوی. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. خو اوس به راشو ایران ته. سربیا له ایران سره له ویزو پرته د سفر کولو اسانتیا لغوه کړه. دا پریکړه د اروپایي ټولنې تر فشار وروسته شوې چې ډیرو پناه غوښتونکو اروپایي اتحادیې ته د رسیدو لپاره له دې لارې استفاده کوله. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر پورا پور کې.
له تیر اګست میاشتې راهیسې تر 15,000 زیات ایرانیان سربیا ته تللي خو بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه سوي او ډیری یې په اروپایي ټولنه هیوادونو کې پناه غوښتي. ځایي رسنۍ وایي له تهرانه بلګراد ته ډکې الوتکې ځي خو بیرته تشې ځي. چارواکو ویلي سلګونو ایرانیانو په سربیا کې هم پناه غوښتې ده. د سربیا دولتي تلویزیون د پنجشنبې په ورځ ویلي چې حکومت د روانې اونۍ په لومړیو کې پریکړه وکړه چې پرته له ویزو اسانتیا لغوه کړي. اروپایي ټولنې چارواکو له مخکې پر دې خبرې غور کاوه چې دې هیواد ایرانیانو ته د ویزو اخیستلو شرط نه ایښی، د ویزو پرته اسانتیا نه ورکوي. سربیا د اروپایي ټولنې غړیتوب ته کاندید هیواد دی. د سربیا د کورنۍ چارو وزیر نیبای ساستوفانوویچ د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل یو شمیر ایرانیان د آزادو ویزو له سیستم څخه سوی استفاده کوي او دې موضوع دوی اړ ایستلی چې پر ایرانیانو آزادې ویزې قطع کړي. د روان کال پر مهال 1,100 ایرانیانو په سربیا کې پناه غوښتې ده. په داسې حال کې چې سلګونو پناه غوښتونکي په پلازمینه بلګراد او له بوسنیا او کرویشیا سره د دې هیواد د پولې په سیمه کې ژوند کوي، د دې هیواد په دولتي مراکزو کې رسمن نومونه ثبت کړي دي. مخکې تر دې چې په 2016 میلادي کال کې د اروپایي ټولنې پولې وتړل سوې او د دې ټولنې تدابیر سخت سول، په 2015 کال کې 6.5 لک پناه غوښتونکي د اروپا په لویدیځ کې د پناه غوښتلو په هدف د سربیا له پولو واوښتل.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا ازادي راډیو د نن ورځې د ماښامنۍ دې خبرې مجلې وروستیو ته رسېدلی و. په دې برخه کې یو په زړه پورې مطلب لرو خو له ستونزو ډک. فضا ته د انسانانو د استولو یو ماموریت له ناکامۍ سره مخامخ شوی. تفصیل له عصمت څاروان څخه.
پرون پنجشنبه ساویز توغندی چې دوه امریکایي او روسي ستورمزلي په فضایي کپسول کې فضا ته وړل د تخنیکي ستونزې ښکار شو. فضانوردان د توغندي له توغولو 1.5 دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغلل. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې کپسول په ډېر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندي دوهمه برخه له توغېدو 2 دقیقې وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکي ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلي روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شول خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسي فضايي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په 1.5 کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستورمزلی نیک هاګو او د روسیې د فضايي ادارې ستورمزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته لمځکې 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکې 6 یا 7 برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلۍ کپسول له استول کېدو 1.5 دقیقې وروسته په یوه پراشوټ کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به یې فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کیږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بېسپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
له قزاقستان فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت پرون ناکام شو. له همدې سره د خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب، استودیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.